آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه راته پریخي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وایي د مهال افغانستان له بیلا بیل ستونزو سره مخامخ دی چې اصلي قربانیان ولسی وګړي دي. دوی داسې باور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت پیژندل شي دا ستونزې به هواري شي. خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د خځو فعالان بیا وایي طالبان د رسمیت نه پیژندل کیږي ځکه د دوی په باور طالبانو د خځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دی ورکړي. نور پیغامونه هم لرو. د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یو څېړنه ښیي چې افغانستان بل بې ساري تودوخه سره مخامخ شي. دا چې ولی لیو متخصص سره مرکه هم پرې لرو. خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت تنزاد ولسوالۍ څخه پیغام تاسو ته پریږدم. موږ د نړیوال صدا هیله کوو چې موږ د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژنو، د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو، باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو. یو خو افغانستان ډېر جنګو د بدلو داسې ځپلی دی، نو تازه داسې دی او جنګو ته راوتلی هېواد اقتصادي وضعیت هم ډېره خرابه ده. باید دوی په رسمیت وپېژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي. طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونو سره موږ هیله کوو لکه سعودي عربستان دی او قطر دی او ایران دی او ترکیه ده، پاکستان دی او داسې ملکونه دي. موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي. که امریکا اوس تا خو د دوی دښمنانو تر ننه ورسره جنګېږي، هغه کې په رسمیت نه پېژني. تاسو خو اسلامي ملکونه طالبانو حکومت چې دی هغه یو شریع او قانون یې دی، باید تاسو په رسمیت وپېژني. نو که تاسو چیرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپي یا طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، نو بیا تاسو د هغو کم پرخوسو. افغانستان یو بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی، بیا هم خلک غیرتمند خلک دي. باید تاسو طالبان حکومت په رسمیت وپېژنئ. طالبان حکومت اوس ورده دغه دی چې حکومت وکړي. تقریبا دا دي اوس دوه کاله پوره شوله طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی، شاته نه دی تللی. امنیت یې راویستلی، سوله یې راویستلی خپل ټول افغانستان کې. موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژني. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
محترم غوښتنه مو دا ده او دا که یو ګپه به وکړو. زه خو دا وایم چې دغه د رسنیو خبرې والله که یا په ملګریو ملتونو څه تاثیر کوي، یا په بارانیانو کې، یا په طالبانو کې، په هیچ چا به هم ځایم څه تاثیر نه لري. که لرله یې دا دونه خلک چې دا راډیو ته زنګونه وهي، تر اوسه پورې خو کومه پایله نه ده ورکړې. نو زما دا یو خبره وه، دا یو خبره درته کوم چې دغه ملګري ملتونه که یو وار د افغانانو غم ورسره ده، یا د روغتیا بشر دوسته خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري، نو دا دې داسې وکړي دغه د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژني. په سل کې 80% خلک خوشحاله دي، 80 نه بلکې 90 خوشحاله دي. صرف هغه خلک ونه دي خوشحاله چې هغه په تېر جمهوریت کې کار کړی ده، هغه اوس اکثره تللي دي، دا لوی لوی مډالان خو تللي دي بار ملکو ته. دا کوم پاتې سي دي داسې یو کله وارې په دا بازارو کې پاسبانانې ښځې سر راغونډې شي، حقوق زنانه حقوق واړو، بشر حقوق واړو، نو هر چا ته خپل حقوق انشاءالله رسیږي. طالبان دی خلک نه دي. زه خپله یو عادي سړی یم، کومه یو عادي سړی یم، قومي سپین ږیری یم. نو دا پیغام مې نشر کړي او دا خبره باید چې لږ ده جدي واروي، دا ملګري ملتونه چې دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، ټول ولس خوشحاله ده. امنیت شته، غل نشته، زانی نشته، پایلوچ نشته، هیڅوک هم نشته، بس امن امان ده، خوشحاله خوشحالي ده، عزتمن خلک خوشحاله دي. نو دا مې غوښتنه ده، بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي، د امارت اسلامي ته د غریبانو کارونه سم شي او کارونه ورته وشي. په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي، نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي، انشاءالله چې رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم شي. زموږ پولیس والي وکړي ټلیفون کار نه کړي، دغه یو میسج کله وارې درته وکړو، که ټلیفون کار کوي انشاءالله. حاجي صاحب توخی او محمد اشرف او دا خلکو ته ان شاء الله ورنو ورکړی دونه مسجام بم درته کول خو زه هم ګټه باندې کې ولې په دې ګټه نه کې سي د ملګری ملتونه سي دي دا هم د سیو کار کې سي بس پنځه کجی په کابل کې ناری کې په غوته ډیر غوږ نیو کېږي او سیو سپینګر یا د منطقي یا د ولسوالي یا د ولایت په سطحه خبره درسره کې لکه حاجي صاحب محترم توخه امامت اشرف داسې نور که خلق ستا په افغانستان کې وطن دوسته خلق ستا په خلکو خوا به دیږي دغو خبرو ته دوره غوږ نه نیو کېږي.
سلامونه ښه ښاري ښایسته په خیر ازادي راډیو شروع کار کوي. سلامونه نیکې هیلې د ملګري ملتونه باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني ځکه نه دلته د افغانستان خلک اوسېږي د افغانستان مطبعه اوسېږي په دې خو نه داسې د خارج کې تښتېدلي افغانان دي د هغو خبرې ومنل سي د هغو په خبرو کړنه وشي هغوی چې دلته و څه کارونه کړي خو غیر غلا چور چپاول اداري فساد په ټولو ککړ خلک دي او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي د یو سړي د کور شیشي چې دي زری وي نو هغه ملک ته څه خدمت کړی وي فعلا په افغانستان کې امن او امان ده د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي او که تاسې چیرې په رسمیت ونه پېژندئ مکتبونو ته په زور ورکړی مکتبونه یې بند کړي دي ایله ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي نور امن امان غلا چور چپاول دا شیان په افغانستان کې اوس ختم شوي دي او که ملګرو ملتونه په افغانستان کې ګډوډي غواړي نو هغه خپل کار ده پیلي حکومت زموږ خوښ ده او د خارج د تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کار ونه کړي.
سلامونه تاسو ته د زړه دردي ټول اوریدونکو او کارکونکو ته به د هلي شتو جوړ او راغس دا کوم غونډه د ملګری ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا رسمیت پېژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي او کوم غوښتنې چې ملګري ملتونه یا نړیوال طالبان سره لري هغو غوښتنو ته به هم د پای لارې د پای ټکي کښېښول شي باید د حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي. په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي د افغانستان حکومت په نوم په نور پرمختګ وکړي د افغانستان ولس هم پرمختګ وکړي کومې ستونزې چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ شي دي دا ټول ستونزې به حل شي. د دې سیمې دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم اسمی الله محسن اهل مولات خبر کوم لمړي خبره ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په اهل مولات ولسوالۍ کې پاله کړی و او د سیم پی دغه ولی بانک او پرسه باندې بند کړل اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کور کې ناست دي نو دوی درس بیرته داس څخه به برخې سوال
اوریدونکو دا وو استاسي هغه پیغامونه چې له نړیوالو نمو پکې غوښتلی و چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکې زکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو باید یادونه وکم چې د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د خځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي زکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شاوخوا شلو میاشتو کې خځو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دی ورکړي. د غو سیاستوالو او د خځو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 22 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریخي.
السلام علیکم زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فارزې دی ادا کول په خاطر موږ وکاله انتظار وکړو اخر نه سخت کال د خجاوکا په مدیر دی ګل سوالي کورته راغلو وای تاسو سخت لا شئ پنځه ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې به فارچی چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. خصوص د اوقاف ریاست کې پراخ فساد موجود ده، د مسلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
السلام علیکم، خیر ښه جوړ پردموږ دین ګرهر پانتون محصلین د لوړ زده کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوي محصلین چې په ملایلیه کې ژوند کوي هغه د لیلیې څخه ووځي. دغه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ټولو تمویل کوونکو مؤسسو خپل کارونه بند کړي دي او اوس د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې محصلینو ته د لیلیې مصارف پوره کړي یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه که دغه رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسول. بل چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه لیلیې اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه چې د محصلینو اقتصادي وضعیت خورا ډیر بد حالت کې قرار لري او دغسې پرېکړې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ایجادولو پرېکړې دغسې پرېکړې د بیرته واخلي. هیله مو دا زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاه ولسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لویه لاره او تر ګریش چې راووځې ماجر بازار دی، د هرات خواته چې ځې تر ماجر بازار چې را تیر شې دلته د ډامبر په غاړه کې پر دوو سرایو باندې د اسمان د خوا څخه ډبرې راشوه کیږي. داسې میده ډبرې راشوه کیږي چې د یوه سړي دوې دي او که درې شمسي هندارې دا هندارې لا ورماتې کړي دي. نو زه غواړم چې یو خبریال راشي او معلومات یې وکړي چې دا څنګه کیسه ده او خپورې کړي په رسنیو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم چې په دا دوه کاله کې الحمدلله کوم داسې د جنګو پېښې نه وې چې په هغه کې دي کسان مړی وامنو دی، رښتیا وامنو دی کې شک نه و. خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاست ترافیکو ته امر ورکئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکئ، که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکئ. آیا په دې څه کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده چې په هارو ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو؟ بل مې د اسلامي امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تیر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېده خوږ به سو شپخانې به یم قبلول نه کول، تبابیت به یم نه کول. دغه موټرسیکلو سره جدي ممانیت وکئ. په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکر و پیښې چې کیږي موټرسیکل موټر ته ورغورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلی، نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې، ځکه زن د دې ملک او یو کامی سپین ګیری یم. حاجي محمد جان د پکتیا د ولایت د تیرې اوسیدونکی، په دغه کې تاسې جدیت ته معامله ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي. بیا به دغو مرمرګونه انشاءالله نه پیښیږي، ځکه دا څومره پیښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وزده. تاسې یقین وکړئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر شو، ما وویل مل په خلکو یې وروخېځو. همدغه ترافیکي پیښې چې رامنځته کیږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته، د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت ور وسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي. که یو سړی ډریور نه وي، اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کښېنو هغه موټر به وشي، یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي، یو څوک ډاکتر نه وي ډاکټري ته یې ور مخامخ که ډاکټري کوی شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د افغانستان کشری نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی جو کی اس لدی است دا غ ورز ټول کالونه دی امن راش کشیرانو او ځوانانو تاسو په تاریخ لوستي خو دې ما په یاد چې کله په وم د سور په افغانستان کې کمونستانو کوتتا وکړه او داود خان شهید نو له هغې ورځې راده شي تر نن ورځې په تاریخه پورې 15 کاله چې څومره جنګونه سوي دي همدغه د یغو کمونستانو له لاسه د افغانستان ټوټې ټوټې سوی ده. کمونستانو ته تاسې ښه خلک مه وایي، کمونستانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسې بد خلک وایي. بد هغه خلک وو چې داود خان یې شهید او په افغانستان کې دوی کوتتا وکړه، کمونستانو ورشیان یې افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنګونه چې سوي دي د دې سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخه پورې چې په افغانستان کې جنګ نه په قرار کیږي دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنه په دې افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه، بیا محمد داود خان وکړله، خو هیچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس دې الله تعالی دغه امن امنیت په قرار ولري چې لدیسته لکه دا 15 کاله چې په هر کور کې ویر ده، له دغه ویر نه هم دې الله تعالی نور په صلح په امن کې په قرار لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو میسج کوم. په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د اوبو مشکلات دي وروره، نو د اسلامي امارت غوښتنه کو چې کم کس یې دغه بغرا ته ټاکلی دي دغه وروره اوبه نه ورکوي خلکو ته، خلک ډېر بېزاره دي. څه وروره سید،
زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په ما ډېره سخته ده، ډېر سخت مشکل کې راګیر یم. زوی مې په ایران کې زنداني ده، ما نه 4000 روپۍ غواړي. زه 4000 روپۍ لکه مکم زه او کونډه ما ته واړ واړ اهتمام پاتې. زه دې چې بېګې خورم سبا یې نه لرم، زه لسګونې په کور کې نه لرم، دی ما نه $4000 غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیغام تاسې نشر کړي. د افغانستان د جنکیانو مکتبونه او پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بچ شروع شي. زیاتره ته د رواني ستونزې پیدا شوې او مشکلاتونه دي ګیرې دي، او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام د ما تاسې نشر کړي، او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي باید د افغانستان نوم بدل شي، چټلستان نوم ورباندې کېږي.
زجم خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خرید کې زهیرم. وروره دا زموږ پیغام نشر کوي مجاهدینو د افغانستان اسلامي امارات چې په هرات موټر کې را لیکېږي، د شپې را لیکېږي. پرون یو موټر چې په سوی دی وروره، مثلا 8 نفر زنانه او زنانه شهیدان شوي دي، همغه 3 زخمیان دي. همغه په دغه مثلا ورته د مسجد د شپې نه یې لیکي وروره، د شپې د مسلمانه خوب اخلي نمایندګان فرهم کې دي د ورو نفر سره چې وګړي چې زیږي. همغه د بلدستو پر یو کوتل باندې چې په سوی دی ملارم هغه اصلي نه ده، لارم د بور لارې د پوسټ چې دی پرتی دی په سوی باندې زغو چې ورو مرته په اصلي لار لار شي.
من کندهار څخه خبره کوم. دا خیر خیرت ناری چې په ازادي ریډیو کې وي، یا خو خلک چې دا بل ماشین اخی د مسؤلیت د شهروالۍ د مالی او د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرت ناری وي. ورته څه خرج کوي کارملیان پر خپل بازار څنګه چې خرج کوي، او په وطن کې خیر خیرت تور دی دیوانه لول مکتب دی بند کوي لنډي جرا چټک دا پرون چې کاور د انداز کې د لر مردار دی مردار خو نه لالي نن څنګه لال شول، او د رشي مردار او نن لال شول. یوازې ملا سرته په دې وطن کې حق لري، صبر وکړه، انتظار وکړه، وخت به بیا راځي.
السلام علیکم. همدرد خبرې کوم له لغمان نه. وروره دغه ځینې طالبان دي چې دا یګان نیم طالبان دي چې دا اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوي دي. وروره خلک نه پرېږدي هغه ته یو ځای کې بل ځای کې چې وګورې، بس همدغه خلک دي را کلکوي، کم ځای کم ځای نه دی. دوی پښتنې تېنه نه کوي وروره، او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره غي تزاري وروره بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دی ما ته دا مثال د خبره تر غي داشه داشه په دې خبره هغه کې د اله دغه غږ د منګه د طالبانونو نور انورم په خدای سپارم دی الله رحمان
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. د بریتانیا د بریسټل په هانتون یو نوې څېړنه ښیي چې افغانستان بل به ساري تودوخه سره مخامخ شي. په څېړنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمیر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کبله به زیانګالي وي. د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمیو پوښتل چې د افغانستان آسیب پذیري یا زیانګالنه په کومو برخو کې ده.
د تودوخه د سپو پروګرام د افغانستان راسي پذیری په دې کې چې لایوي خو د هوا تودوخه هغه کښ ته رسیدي چې صحت ته مضر ده او لبل خو د دغه تودوخه پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان ته مسؤل یا خوندي کړي. د بیلګې په ډول په نورو هیوادونو کې چې کله تودوخه لوړیږي د برېښنا شتون د دې لامل کیږي چې خلک ځان ته څنګه یخنی د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابر کړي او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کیږي. هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځي. دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کیږي خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دي. همدا دوه علتونه لوی خو د تودوخه ډیرواله او بل خو د خلکو استقامت او یا لږ توان د دې لامل کیږي چې تودوخه سپې په افغانستان باندې وادونو کې زیان من کوون کې تمام شي او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډیر کړي.
مایار صاحب افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول ان ځینو مرکزی ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واوري ورېده. داسې حالت کې بیا ګرمه سپه له کومه راځي؟
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوای و سپه وړی راغله او هغه داسې وه چې د تودوخې کچه تر اوسط کچې ډېره لوړه وه. که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار او پورونه ور نه کړل شول خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا زاړه کسان ته د ستونزې او یا هم د تلفاتو لامل شوی وي. د تودې هوا څپې له لرې ځایو څخه راځي. داسې هوا چې دا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده او له یو سیمې بلې سیمې ته ځي نو د تودې هوا څپې هم له یو ځای څخه بل ځای ته لیږل کیږي یا حرکت کوي. کومو د افغانستان د تودوخه د هوا سپو ته وګورو مومو چې په وړ کې تقریبا تودې هوا صفې د هند له بهر څخه او همدارنګه د خلیج له بهر څخه او له کاسپیان بهر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي او په دې تر هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي. وسنی ورختونه او واوره هغه د دې مخنیوي نشي کولای بلکې دا یو لنډمهاله توپیر دی په د هوا په حالاتو کې چې هغه هر وخت پیښېدل شي. اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی. که چېرته موږ هغه د ثبت شوي ارقامو ته وګورو مومو چې سږ ژمی تر پخوانی و هغو او یا هم تر اوسط که چی تود و جمعی هم تناتا دو حود پا میاشتا که توده هوا تپی وی خو البته دی توپیر داده چی دا زیان مرمون که نده خو دا اوسط که چی سخر توده وی او لمده که بلا ورطا توده هوا تپا ویده شو. اما پا حقا توده تپی یا دی توده هوا تپی چی پا وولی که پیخیگی حقا بیا صحت او روغتیا ته زیان منون کیږي.
مؤثر اولن محل حلار سدی د افغانستان اوسنۍ ستونزو ته په کتو او د حکومت ورتیا ته په کتو خلک د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه کولای شي؟
د تودې هوا د سپو په وړاندې حلار تر ډیره د اقلیمي بدلون سره د ځان عیارولو یا اډاپټیشن پروژو پلي کولو باندې ترسره کیږي چې په هغه کې باید خلکو ته داسې امکانات مهیا کړل شي تر څو د دغه صفو سره د فشار سره مقابله وکړی شي. د بیلګې په ډول خلکو ته برېښنا برابره شي تر څو کورونه او نور ځایونه کې چې دوی اوسي یا په کې کار کوي هلته د برېښنا پر مټ دوی وکړی شي د باد پکو یا خیالونو او نور وسایلو په مرسته ځان ته څه نه څه یخني یا یخ هوا برابره کړي. خو موږ تاسې وینو چې دا کړنې هم په لنډمهاله نه دي او په افغانستان کې اوس مهال چې د اقلیمي بدلون اړوند لویې پروژې هم په ټپه درول شوي دي د دې کړنو پلي کول یو څه ستونزمن کار دی. خو دا چې اقلیمي بدلون یوه نړیواله ستونزه ده او دا یو ګډ ټکی دی د اوسنیو چارواکو او د غربي نړۍ ترمنځ، دوی کولی شي په دې اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي او د دغه خبرو اترو په پایله کې ممکن بیا د اقلیمي بدلون پروژې پلی شي تر څو د هغه پر مټ خلکو ته برېښنا، اوبه او همدارنګه نور امکانات برابر شي تر څو د دغه ستونزو سره مقابله وکړي. نورې لنډې کړنې چې خلک یې کړی شي هغه دا دي چې د ګرمو څپو پر مهال باید بهر ته ونه وځي، خپل کورونه او یخو ځایو کې میشي، مشرانو او کوچنیانو ته پام وکړي. ډېر تر ډېره همدا ابتدایي کړنې د خلکو په واسط پوره دي چې باید هغوی ته پام وشي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار و چې له آزادۍ راډیو سره غږېده.
تاسو هم کولی سئ چې آزادۍ راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري
تال او تال
د ازادي رادیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپل خوخي سندري وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو پاړه راته وای. د واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راسته ولای شي 00420211220. شمیره بیا وایم 00420211220.
تاسو لا پیغامونو
زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ زخه پر لیکم. د ازما ژغ خدای دی وکړي چې د ازما ژغ تر مسؤلینو چارواکو پورې، د امارت تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسیږي. دغه عمومي لار چې د ګریشک د ولسوالۍ څخه راوتلې بیا راځي مساکلات او بیا ځي تنګیته تنګي ولسوالۍ ته، دغه لاره ډېره خرابه ده، ډېره کنډو کپر ده. څوک چې په موټر کې سپور وي هغه اینداري په ځان پسې پورته کړي وي، ښه په سپیډ تیریږي. څوک چې پر مسلمان چې پر موټر ګاډ سپور وي عاجزي ورسره وي، زنانه ورسره وي، بیا نو لس دقیقې او پنځه دقیقې پر هغه لارې باندې سترګې نه خلاصیږي. زه خپله مجبوره سوی یم چې د سړکه څخه وسایل واړوم، موټر ګاډ واړوم، ودرېږم چې دوړې سره کمې سي، بیا ځم خو دستي بل موټر را روان وي. د دغې لارې غمخوري دي موږ ته وکړي، موږ ډېر زیات په مشکل یو. د دې لارې سره خپل مریضان په اسانۍ سره نه سوره سوالی تر ولایت پورې یا تر ګریش کولسوالۍ پورې، یا چې موږ کندهار ولایت ته ځو هلته هم پر دغه لارې باندې موږ تکوو، بیا ځو کندهار ته ځان رسوو.
سلامونه نیک هلې احترامات مې قبول کړې د ازادي راډیو اوریدونکو. نرمر جان زرک يم د خوست ولایت لکڼکوړیانو کلی څخه میسج پرېږدم. لکه څنګه چې د ګرمۍ موسم جریان لري، نو کوشش وکړئ چې خپل مشومان مو په پښخنو کې پټ وساتئ، ځکه په دې موسم کې د ګرمۍ څپې ډېرې زیاتې تیزی وي. نو په دې موسم کې بیا حشرات هم زیات زور کوي. نو که چیرته تاسو غواړئ چې ماشومان مو خوندي ساتل شي وي، نو په دې موسم کې تاسو په شخنو څخه کار واخلئ چې په آینده کې تاسو ماشومان په دې ملاریا ناروغۍ اخته نشي. خدای دې وکړي چې تاسو خپل ماشومان نو ته ډېره پاملرنه وکړئ. هغه څه چې مهم دي تاسو ځینې استفاده وکړئ. مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د څنګهړي میلمه د خبرونه درنو اوریدونکو شی چاري. نن مو میلمه د مسلک له نظر د طب ډاکټر دی، خو د دې ترڅنګ چې په خپل رشته کې لوړی زده کړې کړي، ششاعر او لیکوال هم دی. یو شمیر آثار بیا بیا چاپ شوي او د لوستونکو له شهر کلی سره مخامخ شوي دي. ډاکټر احسان الله درمل ته هر کلی وایم، دی براته ووایي چې چیرته لوی شوی او زده کړې کړي.
د کوزه پښتونخوا په یو قبایلی سیمه کې چې کورم جنسی ورته وایي، هلته زیږیدلیم په 1978 کې. ډېر هلته د مهاجرو یو کیمپ په سدیو په کورم جنسی سدی کې. بیا لومړنۍ زده کړې مې هغلته کړي چې مهاجرو مکتبونه وو. بیا د مهاجرو یوه لیسه وه، د هغې نه فارغ شوی یم. او د هغې نه وروسته د کانکور په ازموینه کې طب پوهنځي ته کامیاب شوم. او د طب پوهنځي په 1990 کې د طب نه فارغ شوی یم. بیا مې وروسته داخله تخصص کړی، درې کلن تخصص. هغه نه وروسته مې بیا د زړه په برخه کې یو بل فوق تخصص یا سوپر سپیشلیټی چې ورته وایي هغه کړی.
ډاکټر صاحب، تاسې په د مهاجرو په کمپ کې زیږیدلی یاست او هملته مو لومړنۍ زده کړې او د لیسې زده کړې کړي دي. په دې موده کې مو وطن نه و لیدلی، څه ډول احساس مو درلود؟
ولا وطن هغه وخت چې موږ ماشومان وو، خو ټول خلک رمهاجر شوي وو د وطن نه. نو وطن د خلکو په کیسو، د خلکو په سندرو، د خلکو په ټپو کې مونږ لیدو. بیا وروسته داسې مې شول چې زمونږ ولسوالي ځاځیاریوب چوندې کورمې سره ډېره لنډه ده او سرحدي ولسوالي ده. بیا تګ راتګ مو زیات و وطن ته به راتلو. نو هلته چې وطن ته راتلو، په وطن کې ټول کلي کورونه وران وو او دغه د اوسپنو د مرمیو اوسپنې به هغه وې پرته وې په لارو کوڅو کې. او بمونه هم ډېر زیات و، ډېر خلک په بم الوتل. نو د وطن په اړه لکه هغه وخت کې تصور داسې و لکه سړی چې یوې داسې هدیرې ته ورځي چې صرف قبرونه دي پکې او د بمونو نه ډاکې دي، که نه ګم په ګم بمونه وو او لارې وران وې، کلي وران وو. د هغه نه وروسته بیا بیرته چې د مهاجرت نه خلک ورو ورستنېدل کلو ته، یوه نیمه آبادي وه په دې کلو کې، به ځینې خلک پاتې وو او بیا ځینې نوې آبادۍ کې دي. نو د وطن په اړه موږ متاسفانه روغ وطن نه دی لیدلی د جګړو نه مخکې.
او سوال همدلته ده چې یو ځای چې تاسې وایي چې لکه اډیره داسې دی، هر ځای کنډواله، هر ځای وران، او تاسې وایي چې په دې موده کې چې هلته مهاجر وي تلی راتلی، نو طبعا چې بل ډول احساس باید څوک ولري د هغه ځای په ارتباط؟ شاید زړه ونه غواړي چې بیرته هلته لاړ شي. تاسو څنګه؟
او دا خبره صحیح ده. موږ به چې وطن ته راتلو، کله کله به د اوړي په رخصتیو کې، کله به یو نیم چې یو نیم مړی به وشو، د هغه سره به خلک تلل، که نه په خپلوانو کې به دا وطن ته به راختل، د وطن هدیرو ته. نو هلته د خلکو چون هلته مهاجرت کې بیا مکتبونه هم وو، ځینې د خلکو زړه هلته لګېدلی وو. په وطن کې جګړې وې، نو وطن ته د چا زړه نه راکېدو، دا واقعیت خبره ده. او کله چې خلک راتلل هم بیرته راګرځېدل هم دغسې خپه وو چې لکه پردي وطن ته چې ګرځي. دغه خبره حقیقت، یعنی جګړو هغه ورانه او د وطن هغه تصویر چې په هغه وخت کې د خلکو په ذهن کې موجود وو، وطن دغسې کړی وو چې بیرته راګرځېدو ته د چا زړه نه کېدو.
بله، تاسو ویل چې د کانکور ازموینه مو ورکړه او بیا طب ته کامیابه شوئ. دا د کانکور کلمه په خپل راشي چې په وطن کې وایي چې کانکور ازموینه مو ورکړه. په کوم پوهنتون کې مو طب ولوستو؟
زه د کانکور نه وروسته کندهار پوهنتون ته بریالی شوم. او هلته مې په 2003 کې د کرزي صاحب لومړی کال و، نو په کندهار کې و کال وم. د پوهنځای مې هلته لوستی.
د پوهنتون دوره څنګه وه؟ کومه خاطره لري ترې؟ ځکه چې پوهنتون مو هم ستاسو له د زوکړې له ځای نه او ستاسو د اصلي وطن نه ډېر لري ولایت دی.
ولا د پوهنتون دوره زما دپاره ډېره زیاته جالبه او ډېره خوندوره وه. هغه په دې چې یو خو په پوهنتون کې مو د ملګرو دوستانو سره د وطن د خلکو سره بلد شو، بل دا په کندهار کې هم زما د ذوق ملګري ډېر وو، ادیبان هم ډېر وو، فرهنګیان او شاعران. نو موږ به کله کله د پنجشنبې په ورځ مشاعرې ته تلو، هلته به مو مشاعرې کولې، ادبي غونډې به مو کولې. په عین وخت کې کندهار هم یوه ډېره ژوندۍ سیمه ده، خلک ډېر ژوندي او جانانه خلک دي، بس میلې به وي. خپله د کندهار طبیعت تم ډېر ښکلی دی، باغونه او طبیعي ښکلا ډېره زیاته لري او خلک هم ډېر ژوندي دي. نو بل پوهنتون هم ډېر آرام و، داسې ډېر د ټور او د زوږ نه ډک پوهنتون و. هم د درس دپاره ښه وو، هم د دې دپاره چې د چا زړه پکې تنګ نه شي، ملګري دوستان ډېر و. نو د پوهنتون دوره فکر کوم چې زما دپاره ښه دوره وه.
تاسې د فرهنګي هڅو یادونه هم وکړه، تاسې طب لوستی دی، طب او ادبیات سره ډېر متفاوت دي، له ادب سره مو کله مینه پیدا شوې ده؟
ادب سره خو ولا یعنی دا زما ادبي هغه چې دی ژوند چې دی یا ذوق مې چې دی تر دې سنسی یا مسلکی ژوند مشر دی. هماغه وخت کې موږ چې مهاجرت په کیمپونو کې وو، یو خوا غلطه به د مهاجرو ودونه او خاده چې شول، نو خصوصا د زمونږ د خلکو د پکتیا د سیمې دوی دلته یو ډول شاعري کېږي، لغات او شاعری ورته وایي، د ولسي شاعران زمونږ خواته ولسي شاعران ډېر دي. نو دوی به راتلل په ودونو کې به د دې موسیقۍ پروګرامونه وو، د دوی سندرې به ما اورېدې. بل دا چې په مکتب کې زما ځینې استادان شاعران وو، هغه وخت کې د وطن په اړه ترانې ډېرې ویل کېدې، د سندرې کیسې او مجلسونه، دغه د خلکو په ژوند باندې خواره وو کنه. نو دې سره زما ډېر زیات شوق وو، بس په دې مجلسونو کې به هم برخه اخیسته. یعنې وخت کې زما ځینې استادان چې وو، هغه تشویقولم چې ترانې ووایو. موږ په مکتب کې ترانې ویلې، بیا وروسته داسې وخت راغو چې خپله به مو لیکلې کنه. په دریم سیم کې هم چې ما اول ترانه لیکلې وه، نو هغلته محیط دغسې و، ډېر شاعرانه و. یو خوانه استادان شاعران و زما، بلې خوانه د شاوخوا ته مهاجرو په کیمپ کې چې کوم خلک پراته وو، د دوی په ودونو او خاطیو کې به خامخا د دې موسیقۍ او پروګرامونه وو، خصوصا د دې ولسي شاعرانو په شعري مقابلې کې دي چې موږ لغات ورته وایو، یا به دوی خپله مجلسونه کول، سندرې به کولې. نو دغه ټول هغه عوامل وو چې زما په ذوق او په باندې سیوری کړی وو، او اخر دې ته ورسېدو چې موږ خپل ترانې لیکلې په مکتب کې. او بیا وروسته ورو ورو نور کتابونه مې ملګري شول، د شاعرانو کتابونه، هلته مشاعرې کې دي. بس زه چې دولسم سیم نه خلاصېدم، نو ډېر زیات کتابونه مې لوستي وو او شعرونه مې لیکلی شول. نو مخکې د دې نه چې دې پوهنځای ته لاړ شم یا د ډاکټر شم، د شاعرۍ سره، د ادبیاتو سره، د کتابونو سره بلد شوی وم. نو دغه هغه چې دی د ذوق مې چې دی د هغه نه مشر دی، د مسلک نه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
او وسنګه کوم یو ته ترجیح ورکوي؟
ولا وسم یعنی خبر غرواندی زما پښتون کې د دې دوه په یو بل باندې منفي نقش نه لري، بلکې یو بل تقویه کوي کنه. سببات کې مې دوه تخصص کړی، او دا د وسم په کې لګیا يم، د ډاکټر په توګه کار کوم، او ادبیات د سیدی چې کله وخت ویره تا د مسلک نه غیر په نورو کارونو باندې نو ډیر وخت نه تیروم، بس بیا د ادبیاتو سره مشغول وم. څه خبره مې چې په ذهن کې ویلې کمې شاعري او یا د ادبیاتو مطالعه، هنري مطالعه، دا زما مصروفیت او مصروفیت لکه په اوسګار وخت کې زه نور کارونه نه کوم. چې خلک ځینې شوقونه لري، څوک تلویزیون ګوري، څوک کرکټ کوي، څوک څه کوي، خو زه د ادبیاتو سره مشغول وم.
د خپل آثارو په اړه راته وایس چې تر اوسه مو څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
چاپ شوي خو لږ دي، خو لیکلي مې دي یو څه پاتې دي. هغه کتابونه چې چاپ شوي دي هغه یو اثر چې په 2014 کې په کابل کې چاپ شو، هغه د شعرستان په نوم یو کتاب دی چې د شعر په تیوري باندې بحث کوي، صرف چې شعر څه شی دی او د شعر جوړښت او تخنیکونه. تقریبا 600 صفحې دی او درې ځلې چاپ شوی، لوستونکو ډېر خوښ کړی. یو هغه کتاب دی مهم په ادبیاتو کې، ځینې کتابونه مې په ادبیاتو کې پاتې دي، لا چاپ شوي نه دي، د نقد باره کې، د ادبیاتو باره کې، او زما خپل د شعر کتابونه یو څه دي. د طب په برخه کې یو مهم کتاب چې هغه تقریبا یو نړیوال اثر دی، د ګایټن او هال په نوم د فیزیولوژي مضمون یو کتاب دی، هغه مې همش بللی او مې خپله څه اضافه حاشیې او یادښتونه ورباندې لیکلي. هغه یو ټوکی په 2019 کې چاپ شو او د دویم ټوکی سکل چاپ شو یو میاشت مخکې تقریبا، چې دواړه تقریبا 900 صفحې کېږي دواړه مجموعی، او یو ټوکی بلم را روان دی، کار ورباندې روان دی. نو ځینې کتابونه مې ناچاپ دي، دغه دوه درې خو لا چاپ شوي دي تر اوسه پورې.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام اوریز، مشت میلما ډاکټر احسان الله درمل دی.
تاسی په جرمنی کې اوسی، دلته د ژوند شرایط بیل دی، خصوصا یو افغان لپاره چې له هغومره لري ځای نه راځي، طبعا چې ژبه به زده کوي، او دلته مسؤلیتونه او کارونه بل ډول دي. نو د دا ډول کارونو لپاره چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د کتابونو د ژباړلو لیکلو لپاره وخت پیدا کولی شئ؟
ولا دلته لږ سخته ده، خو ځکه چې دلته لکه تو چې وویل ژوند ډېر مصروف او د وخت منیجمنت مهم ده، نو زه بیا هم هڅه کوم هغه ځینې کتابونه چې نیمګړي پاتې دي چې هغه مکمل کړم، او ځینې مې چې اراده ده چې ولیکم په هغې برخه کې مې یو څه مطالعه کړي. نو زما خو هڅه دا ده چې دلته هم د اضافي کارونو نه، د اضافي مصروفیتونو نه ځان وساتم، او صرف د خپل مسلک او د خپلو کتابونو سره پاتې شم، چې هغه پروژې یا علمی اکاډمیک یا هنری پروژې چې زما په ذهن کې دي چې هغه شي تکمیل شي. لکه هغه دی لکه په وطن کې یا په نورو، زمونږ په وطن کې چې کوم کار په یوه ورځ کې کېږي، دلته کېدای شي په دوو ورځو کې وشي، ځکه چې وخت سخت دی، د وخت پیدا کول.
بله، تاسې هم ډاکټر یاست هم ادیب، او د دې طبي کتابونو په برخه کې هغه کار چې تاسو کولای شئ ډېر کم خلک یې کولای شي. عموما د مشت ژبې یو ضعف بولې، هر څه چې بولې، دا دی چې ډېر خلک مو چې په یو مسلک پوهېږي هغه بیا په ژبه نه پوهېږي، او هغوی چې په ژبه پوهېږي په مسلک نه پوهېږي. نو په دې برخه کې به تاسو ډېر کار وکړی شئ، اراده مو څه ده چې نور څه وژباړئ، څه ولیکئ په د طب په برخه کې؟
ولای سروان صاحب، زما خو اراده ډېره زیاته ده، ځکه چې دغه کوم کتاب چې ما وژباړلو دغه د محصلینو د پوهنتون د استادانو د ډېر تاوده هرکلی سره مخامخ شو، ځکه چې هغوی ډېرو محصلینو ماته وویل چې په دغسې ژبه مونږ پښتو کتاب نه دی لوستی، او د بلې خوا نه
زما په نظر یو ژبه هغه وخت ژبه ده چې د پیچلو سنسي او مسلکي مفاهیمو د ارائه ظرفیت ولري. نو موږ باید خپل ژبه په دې برخه کې غني کو. که په یوې ژبه کې علمي اثر نه وي، مهم علمي اثر نه وي پکې، بیا د هغې ژبې ویونکي مجبور دي چې هغه مفاهیم یا هغه علوم په نورو ژبو کې ولولي. زما په نظر په خپلې ژبې کې که سم ولیکل شي مفاهیم ښه تشریح کیږي او ښه اخیستل کیږي. په دې لحاظ زما نیت دی چې تر دې کتاب وراخوا چې دا تقریبا درې ټوکه او تر یو نیم زر صفحو پورې رسیږي، ځینې نور مهم کتابونه هم چې د ډاکټرانو دپاره ضرور وي یا د محصلینو دپاره ضرور وي وژباړم، ویلیکم او کار ورباندې وکم. نو دا یو خو زما شوق دی، بل دا چې د دې کتاب د هغه ماته تجربه راکړه چې په دې برخه کې اړتیا ډېره ده، خالیګاه ډېره ده او زموږ محصلین او لوستونکي د دغسې کتابونو دپاره اړتیا لري. نو باید د خلکو اړتیا ته وګورو او کار ورته وکړو.
بله ډاکټر صاحب، زموږ ژبې لمن څومره پراخه ده دا ډول علمي آثارو لپاره؟
دا سمه ده، هغومره خو نه ده، زموږ ژبه هغومره پراخه نه ده چې ټول سینس یا طب ځان کې ځای کې، خو ځینې اصطلاحات دي هغه مشترک دي، ټرمینالوژي دي طب، د هغې ژباړې ته ډېر ضرورت هم نه وي، ډاکټران ورباندې پوهېږي. البته مفاهیم پکې ژباړل کېدای شي، که څوک ورباندې پوه شي، په طب باندې پوه شي او په خپلې ژبې کې هم خپله ژبه یې هم زده وي، یعنی د مفاهیمو د رایه کولو وړتیا ولري، نو مفاهیم ډېر ښکلي پکې رایه کېږي. زموږ مطلب دا دی چې علم پکې رایه شي. ټرمینالوژي خو ډېره مهمه خبره نه ده، که یو لغت یونانی یا لاتینی هم وي که ته ولې کې ډاکټر ورباندې پوهېږي، خو مکمله جمله چې د جملې په کچه باید زموږ پښتو سمه وي که نه، هغه کار کېدلی شي. زما په نظر دومره مشکل نه دی، که څوک بچه خپله ژبه زده وي د پښتو د هغه سره بلد وي، د ګرامر او د پښتو د خصوصیت سره، د پښتو ژبې د خپل ځانګړنو سره، کولی شي چې پیچلي مفاهیم هم رایه کړي. البته د دې دپاره لږ د خپلې ژبې هغه ضرور دی که نه، په خپلې ژبې کې د لیکلو مهارت ضرور دی، د انګلیسي او د نورو ژبو د مهارت نه د خپلې ژبې مهارت ډېر ضرور دی. ځینې خلک اسان شیان ژباړي، هغه چې ژباړل کېدای شي خو غلط ژباړي، ځکه چې جمله د هغوی جمله پښتو نه وي، یا د فارسي په سټرکچر کې لیکل شوي وي، یا د اردو په سټرکچر کې لیکل شوي وي. نو زما په نظر که د خپلې ژبې مهارت یو څه ورسره وي، کېدلی شي چې هر څه شی پکې ترجمه شي. البته ټرمینالوژي بېله خبره ده چې د ځینو شیانو دپاره باید کلمې جوړې شي، یا ځینې شیان موږ نه لرو چې دا زموږ د ژبې ضعف دی، دا باید جوړ شي، خو مفاهیم رایه کېدلی شي او دا ظرفیت شته په ژبه کې.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
ځینې بیا زموږ په دې ټپ په ژبه باندې هم انتقاد لري، هم دری هم په پښتو کې وای دا ټرمینالوژي ډیره ګډه وډه ده. یو ډاکټر چې یا یو استاد چې له فرانسې راغلی او فرانسوي کلمې یا اصطلاحات یې رواج کړي دي، بل چې له جرمني راغلی او جرمني، همدارس له ترکی او عربي او بیلابیلو ژبو یې اصطلاحات راټول کړي دي.
دومره مشکله خبره نه ده، یو ټولمنلې ټرمینالوژي شته په طبابت کې. مثلا د اوسنی طبابت کې په انګلیسي کې یا په نورو ژبو کې هغه شته، یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته چې سړی تعقیبولی شي، او ټرمینالوژي دغومره جدي مسله نه ده په طبابت کې که نه، چې مثلا لاس ته یا پښې ته یا ګردې ته په یو ژبه کې یو څه وایي بلکې بل څه وایي، دا دومره مسله نه ده. مسله دا ده چې مفاهیم سمې رایه شي. طبابت صرف ټرمینالوژي نه ده، طبابت د دې وجود په هغه باندې پوهېدل دي که نه، د وجود په فیزیولوژي باندې، د وجود په میکانیزمونو باندې چې وجود څنګه کار کوي او که غیر نارمل شي بیا څنګه نارمل لین ته راځي.
منصور دا که چیرته کچرت تم دا بهرنی کلمې دی وی ژبینه انتخاب کړی وای مثلا انګلیسی ژبینه نو بیا که زموش محصلین بهر تم پلل نو په اسانه به تیبی کتابونو څخه استفاده کولای شوی نو هغه محصل زده کوي ډیر وخت به تیروي خو کله چې بهر ته ځي بیا مجبور ده چې نور اصطلاحات زده کړي مثلا موږ ځینې زاړه لاتینی اصطلاحات لرو چې نور اوس په انګلیسي ژبه کې ممکن ورڅخه کار وانخیستل شي نو دغه شي ته زما اشاره وه
هغه د لاتینی او انګلیسی په برخه کې ډېر مشکل نه دی مشکل د عربي اصطلاحاتو په برخه کې دی چې هغوی ټول تیپ ترجمه کړی که څوک کې زمونږ په پوهنتونونو کې زده کوي بیا یو څه ورته سخت وي خو دا اوسني محصلین چې دي دوی د انګلیسی سره زیاتره بلد دي او د انګلیسی کتابونو نه هم استفاده کوي نو دوی ته فکر کوم چې د انګلیسی کتابونو یا د نړیوالو کتابونو په لوستلو کې ډېر مشکل نشته خو البته که څوک نور باندې پوهېږي بیا مشکل دی چې بیا به نو مجبور دی چې ټول اصطلاحات به په ذهن کې ترجمه کوي دا خبره سمه ده
بله ډاکټر صاحب یو شمېر افغان ډاکټران چې په اروپایي هیوادونو یا امریکا کې اوسي په یو نوی شکل سره په داخل کې د طب له پوهنځیو سره کومک کوي تدریس کوي آنلاین داسې کوم امکان تاسې د ځان لپاره وینئ
ولې نه دا خو ښه خبره ده زه خپله په دې لټه کې یم ځینو ملګري دي هغوی سره مصروف هم یم زما د کتابونه مې چې لیکلي یا ترجمه کړي دا هم تدریسیږي هڅه مې دا ده که چیرې وکړی شم هلته په افغانستان کې هم زه د پوهنتونونو سره په رابطې کې وم پوهنتونونو ته تلم لیکچرونه مې ورکول او اوس هم که امکان پیدا شي د وطن د پوهنتونونو سره زه به هڅه وکړم چې څه مې چې زده دي هغه به په ډېره مینه ورسره شریکم دا ښه کار دی او باید ټول یې وکړي ټول افغانان چې په هره برخه کې دي باید د وطن د پوهنتونونو سره او د اکاډمیک صحې سره تړلي پاتې شي
د جرمني د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست ژوند مو څرنګه تیریږي څه ډول مصروفیت په باره کې مو ووایست چې مصروفیت مو څنګه دی
دلته خو سروان صاحب نوې راغلی یو اول خو د دوی شرط دا دی چې ژبه به زده کوي د ژبې د زده کړې هغه ډېره بیسک یا بنسټیزه مرحله مې تیره کړې اوس دغې ژبې په زده کړه باندې لګیا یم چې صرف د ډاکټرانو د متخصصو دپاره ضرور وي او عین وخت کې زمونږ اسناد هم منل شوي دوی د زمونږ اسناد ترجمه کړي د ډاکټر په توګه دوی ډېر ډاکټرانو ته ضرورت لري نو په لنډ راتلونکو کې به زه په یو روغتون کې وم او اوس هم د دې ځای نه د ډاکټرانو سره په رابطه کې یم دوی سره کینم په روغتون کې خو رسمي کار مې د هغه نه وروسته پیلېږي د ژبې د تکمیل نه وروسته ځکه د دوی په اصولو کې ژبه شرط دی د ژبې نه نه کېږي او هغه د ډاکټرانو دپاره یو څه په لوړه سویه ژبه په کار دی نو صرف د ژبې مسله ده نور څه خاص ستونزه نشته دلته ژوند نورمال دی ماشومان هم درسونو مکتبونو ته ځي کومه خاصه ستونزه نشته
وایي چې جرمني ژبه نسبتا سخته ده ستاسو تجربه څنګه ده
او په دې کې شک نشته چې سخته ده خو یو څه هغه هم پکې شته چون سیستم لري هر ژبه چې سیستم ولري د هغې زده کول بیا ډېر سخت نه وي نو یو څه پیچلی دی د انګریزي نه قواعد ډېر دي خو د پښتو سره ورته والی ډېر لري چون انډو ایروپین ژبې دي او د پښتو سره هم په د فونیټیک په برخه کې هم د ګرامر په برخه کې هم د لغات په برخه کې زما په نظر ډېر ورته والی لري زما د پاره د عمر سخت نه د ژبو سره یو زما شوق ده او بل د ژبې ورته والی دی هغه سره د پښتو سره دغه دوه عوامل دي چې زما لپاره یو څه نسبتا اسانه کړي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودا ډېر مننه خوشاله اوسه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم د دې حج د فرضې د ادا کولو په خاطر مونږ اووه کاله انتظار وکړو اخر نن سخ کال د حج او اوقافو مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو وایي تاسو سخت لاشئ پنځه ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې به فارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي د خصوص د اوقافو ریاست کې پراخ فساد موجود ده د مسؤلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي
نثار احمد خبرې کوم د کابل نه موټیلر موټر دی بیا چې کله دغه نه لاړ شي به د شمالي کې یا د بګرام دوسرا کېږي یا جبل سراج کې دا ځایو کې سره ودروي د سالنګ لار یا یو ورځ څلور ویشت ګنټې یغه نه وي څلور ویشت ګنټې دغه نه وي بیا موټر چې لاړ شي هلته چې ودرېږي دا خو د درو ورځو یا دوو ورځو موټر وي زر دوه زره درې زره موټر سره جمع شي بیا چې کله پرېږدي د موټر په یو ځای بیا چې پرېږدي جبل سراج نه چې نن ځي سالنګ خواته ولسوالۍ نه رسېده یو ترازو دی د موټر تلي غټ موټر تلي په دې موټرو کې ځنه موټر بار وي څلوېښت ټنه هم بار وي دېرش ټنه هم بار وي هر یو موټر چې تلي سلګون ورناخلي مو دا هیله کوو د طالبانو د مشرانو نه د ترانسپورټ وزارت نه چې دا ترازو یا آزاد ځای کې د موټر وتلي یا سلګون ورنواخلي دلته یې ونه تلي بل ځای کې پلیخومبري کې تلي یار په ځای کې چې تلي بل ځای کې وتلي دلته دېرش څلوېښت ټنه موټر بار وي دا په قطار کې وي ټول چړای دی دا موټر خو ټوله شپه چلان وی لګ لګ مخکې کیږي بیا جګه مخکې کیږي هلته پنځه پنځه متره ټوله شپه موټر چلان وی سل افغانۍ دی اخلي درو زرو تیلو خوري ټوله ورځ دی موټر ونانو تیر شلته بیچاره ګان
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114
شحال من نور ده مضخ بدفار نور حال من نور ده مضخ بدفار محبت دور ده محبت دور ده و دي سمگار شحال من نور ده تم رغم دے زور دے دل میں پارا پارا نور حال میں نور دے مضخ دے دفار محبت دے اور دے محبت دے اور دے وہ دے سم نگار راش حال میں نور دے تمرا خود پراست کہ برتا زواستا ولی دمرا ماست ہر طرف میں شور دے ہر طرف میں شور دے راشحال من نور ده